تر کومه بریده ارزښت قائل دي. د کابل اوسیدونکو ولوله دهقان وایي چې بهر کې لور ودول د ځینو کورنیو لپاره په پایل کې دی ویاړ خبره وي. فکر کوي چې نور د دوی او لور ژوند جوړ شو، خو خبر نه وي چې کله همدا ناسم پریکړه ټول عمر ورتريخوي.
بدبختانه د منګه سنتي ټولنه اوس ډیره خراب شوې ده. ما لیدلې دي په نورو باندې انجونې معمولا د خپل پلار او مور له خبرو سرغړونه نه کوي، هوتای هوای ناتای نه وای. په دغه مسایلو کې هر څه پلار یا ورور یا مور ورته وټا کی امغه سی کوي. زه داسې کورنۍ پیژنم چې څلور یا پنځه کاله مخکې خپل لور ورکړی ده بهر له هواده، او ست معلومه شوې ده هغه لک مالته کومه میرمن لري یا هم ارڅ سې دی بل چا سره اړیکه لري. نو دا انجلې دلته فیلن کوزده ده، څلور کال کېږي کوزده پاتې ده، او لا هم د دې راتلونکی نامعلوم ده. بدبختانه دغه څه دی چې د افغانستان انجونې ورسره مخامخ دي، د پیسو لپاره، د نوم لپاره. چې یو څوک وایي او پلانې خپله لور په خارج کې ورکړه، زه یې باید ورکړم پرته له دې چې د هغې راتلونکی په نظر کې ونیسي، هغه هلک شخصیت په نظر کې ونیسي، آیا زما لور به ورسره خوشحاله وي او که به نه وي. خو د پیسو لپاره ځینې پلرونه نستاتي اولاد ځوان له خطر سره مخامخ کوي. نو د دود پر رقم سوي ده، خراب فرهنګ مخ په جوړې دوده چې د سیالي یا هم داس یو نوم ورکول کیږي چې بدره ما لور بایات یا د ما کورنۍ هم بایات یو خارجي زوم ولري، چې مثلا پلانای خارجي زوم لري یا هم باید زیم ولرم کاغه د جلی مور وی کپلار وی داسو چاتمن ورسرهسته چې باید زخپل لور په خارج کې ورکم، یا باید په خارج کې واده وکوي، یا باید په خارج کې ووسیږي. دا ورځ پر ورځ دغه خبرې عامه کیږي پرته له دې چې د انجونو ځوان یا د انجونو نیکبختي په نظر کې ونیوسي یا ښه راتلونکی په نظر کې ونیسي. دغه مشکلات چې د یوې ټولنې لپاره ښه نه ده، بخصوص د افغاني ټولنې لپاره چې عامه پوهاوی پکې کم ده، تعلیم پکې کم ده، نو دا ډیره خطرناک ده او ډیره زورون کې ده. د هغه نجونو لپاره چې له دې وضعیت سره مخامخ دي، د خارج په نوم ورکول کیږي، که خارج ته لاړ سي نو کور کې به یې د خاوند د اجازې پرته به له کوره نه وځي، او که افغانستان کې وي تر څو چې ژوندی دي باید که کوزده وي که واده وي باید د خپل خاوند په نوم کینی، که هغه راځي یا نه راځي دا بې تفاوته ده، دا دومره مهمه نه ده. مهمه دا ده چې باید د داس یو کس په نوم سي چې هغه خارج کې اوسیږي.
لیلما چې خپلې دوه لونه واده کړي وایي چې دې ته به ډیری دوستانو ویل چې لور خارج کې ورکړي، خدا په دې پوهېدله چې د انسان تربیه، شخصیت او تحصیل مهم دی، نه دا چې هغه چیرې اوسیږي. میرمن لیلما د خپلو هغو خپلوانو کیسه هم کوي، د هغو چې لونه یې بهر کوژده کړې یا واده کړې وي.
څه خپل دلته اوسي او مثلا خاوند دی هلته اوسي، دا خو ډیر ژوند ورته مشکله کیږي. بیا په تیرې چې هغه نجونې چې ځوانې دي، هغه نجونې چې مثلا په 25 کلنې، 40 کلنې، 30 کلنې، دوی ته ژوند مشکله ده. په دې چې دغه مرحله د ځواني په تنهایی باندې دوی تیرایي کنه، بل دا ده چې دغلته ډیر کړاوونو سره مخامخ کیږي. خلک خبرې کوي، بیا خصوصا د منګر د افغانستان خلک خو ډیر په خبرو پسې ګرځي، دوی هر خبرې نه بیرته خبره راباسي، یو تانا ورکی یا ورته وای زیاده میړه د تللای د الته یاشی کی الته سات تیر د زتی تات کی خزه مار څنګه چینه رنج جوړی، هر څنګه چینه دا مشکلات ویني، د خلکو خبري اوري، دلته هم په ژوند ورته په مشکله یا مجبور ده چې بیرته لاړ سي د پلار پکور کینی، یا مجبور ده مثلا د خسر کړه چې ووسی هم د خسرګنۍ نه تانی اوري، مجبور ده چې د غو د خدمت وکا، د غو د کار وکا، به اجازه چیرته تلای نسی، حتی د پلار کړه تلای نسی، چې تر غو پورې خو خوکه خسر ورته اجازه ورنه کایا لیوار ورنکا. نو دا غسی کړهونه سره د انجونی مخامخ دي، دا خزه په تیرې چې په افغانستان کې هغه د دوی خاوندان تللی مثلا خارج کې ژوند کوي، هغه ته بهترین ژوند لري، ساتي تیری نو ځتی علاقه په یاد چې لته د منګه خزه څه بواسي څه ګالي.
کورنۍ ولې خپل لور د سیاو چاته ور کوي چې یوازې د خارج پونم؟ البته زینې کورنۍ ټوله نه، ولې یوازې د په پام کې نیسي د لک خارج کې ده پرته لږ پښتنه وکړي چې دا څه رقم شخصیت ده، څومره زده کړی لري، څومره د دې لور ته وفادار دی خپل لور ورکې تاسو علت څه غنی
علت دا د یو خو په افغانستان کې علم دانش یعنی په سطح د نور مملکتو نه ده وخت چې جلې واده کا د خسر کرلړ سی هغه بیخي ژوند بیخي بدلون پیدا کوي نو ترغه چې هغه د غو په خاصیت د غو په خوې په خواص باندې پیږي بیچارهګي بسر سپینینو ذاتینو لار مشکلات نه ده نسی وتلې وخت سره یو وخت ځونه تعامل لري څونه گذشتو کا څونه یعنی د خبره نيسته تیرې کا دغه مشکلات په افغانستان کې ډیر دي وخت سره بیخي زخت زیات دي ځین خلکو چې هغه خپل ځامن لیدلې دي غوړې خیر نه دکړای زوم خل ډیر لري خبر ده زوم خو پردای زوی د هغه هیڅ وخت خسرګنې سره کومک او امراسته نه کوي ډیری کورنۍ په دې فکر کې نه دي چې زوم به موږ سره امراسته وکړي مثلا موږ ته پیسې راولېږي نه ډیری خلک په دې فکر کې دي چې زه به ملور په خارج کې ورکم چې لور مې آرام شي لور می هلته ښه ژوند پیدا کړه یا مثلا تعلیم په برخه کې یا آینده دې ښه سي یا به هلته یعنی دې ژوند به ښه تیر سي نو د دغه لپاره خلک خارج کې ورکوي او ډېری کورنۍ دي و دا فکر لري خارج کې ورکوي پیسې پی اخلي یعنی د دوی دغه ولور ډېر پی اخلي څلور لکه پنځه لکه اخلي د وایزه بلا د ورپسې لور می لاړه نو هلته به ژوند ښه سي نو دوی په دې فکر کې نه دي چې هلته په خارج کې هم داسې نه ده په خارج کې انو زه بدتره ده چې ډېری کسان دي اته سی کار نکی اما د دولت موشته ګوري کلر پراتی اما افغانستان کې دلته د منګ ځوانان چې زحمت بوسي واقعت سره ډیر یعنی دوی کوشش کوي چې دوی پیسې پیدا کړي د ولوار یا د واده پیسې ټولې کا دلته د منګ ځوانان نس کولای په دې خاطر چې دلته کار نسته دلته مشکلات ډیر دي او خارج تم چې زی دغه سی او مشکلات سته په خارج کې ډیری کسان چې تللې دي واقعت سره یعنی خاینده نه لري
څومره خځه تخپل پیزنې چار چاپیر کې دي چې دوی میړونه بهر دی یا چا سره چې دوی کوش دسوي هغه بهر دی او دوی په افغانستان کې پرخې دي
د موږ په کورنۍ کې یو لاس کاسه انجونی دي چې فعلاً دری واده کړای دی چې میړونه یالته دی په خارج کې اته نه کاله کې چې ځای دلته ده و کاله باد یو کال باد دری کاله باد راځي دری میاستې یا څلور میاستې دلته تیرې بیرته ځي نو هغه خزه د څلور او ماشومان مور کې دری ماشومان مور ده یعنی دا دری ماشومان سره دا خارج ته تلای سي هیڅ امکان نه لري ډیری داسې کسان دي چې عام په خارج کې خزه کړي عام دلته په افغانستان کې خزه لري نو دلته د کورنۍ لپاره کوي چې دا د خدیدې د کورنۍ خدمت وکا دا د دې لپاره نه کوي چې دا ژوند در سره وکا په دې خاطر چې هیڅ اصلا دوی ته ارزښ نه لري یعنی خزه دوی ته داسې فکر کوي چې یعنی لکه هغه بازیچه دي دوی فقط دغه فکر ورته کوي دا فکر نه کوي چې دا خزه خو د خبره ژوند ته ضرورت لري باید خاوند در سره یو ځای ژوند وکا اولاد سالم او روزي پلار ور سره یې مور ور سره چې هغه د مور پلار واقعي ناز و بازار ویني چې آیا د ما دغه پلار ده دغه مې مور ده ډېری کسان دي دلته راځي هغه د درې میاستې څلور میاستې تېروي بیا چې لاړل یو ماشوم یې پیدا کېږي بیا درې کاله باد څلور کاله باد چې راځي هغه ماشوم پلار نه پېژني چې آیا دا د ما پلار ده که مې تره ده هېڅ نه پېژني
دلته ماشومانو ته څومره سخته سوه چې پلار یې نه یي بهر کې
ډیر مشکله ده دا واقعیت سره مشکله ده د ما په خپلو کې دلته سته د موږ په خپلو کې ډیر دا د تره زمن مې دي تره ماسیان مې دي د موږ په کورنۍ کې ډیر دي یو نارینه ښځه لري دوه ښځو باندې خپل لور ورکوي د چی شي لپاره ورکي د پیسو لپاره فقط دوی پیسې پی واخلي اما فکر کې دی آیندې د خپل اولاد نه دي چې د ما اولاد دا حق د ژوند لري یا نه لري دوی فقط لور دی لوی کړه پیغله ته سو واده کزر زر د لکور او شړات زتی لاړه سي نو دا د آیندې فکر هیڅ وخت دوی نه کوي
bale بیرته به مور او پلار څومره د سې لور سره زوريږي چې هغه په بهر کې ورکړې د سې او چاته چې هغه هیڅ نو مسولیت نه مني
کورنۍ بیرته دې تارسې وې دي چې هغه خپل لورګان بیرته خو سي کړي بیرته خو سي کړي په ډیر مشکلات او په اریزو په ماکمو په وګرځیدل خپل لوري مثلا هغه خاطی تینا واغسته په دې خاطر چې هغه سړی چې لاړه الته په خارج کې ذاتی خارج کې خو دې ته خدا شې نه اصلا ماتره نه دي الته خو هر شي کولای شي نو دغه لپاره ډیری کسانو دغه سي د خپل لورګانی اتابیر ته پریخودي بیرته خط نه واغستلاق کې نه
کورنۍ ته تکول پکار دي چې دوی یوازې د ته وګوري چې بهر د سړی وری کی او که نور مسایل هم د لور دی ور کړی په وخت وسنجي
دا باید د خپل د اولاد په اکله آینده وسنجي، یعنی دا فکر ونه کاسي دا یا راضي دغلته واده کوي زتنجلې دلته پریدي خپل ازدي. ډيري کسان هم داسې سي، دغه اوس په عربستان ستودي کې باور وکیا چې موږ په کورنۍ کې تقریبا درې ښځې زپې ځنمه چې خپله په عربستان ستودي کې دي. ښځه یم دولودله، بله ښځه یې وکړله، دغه نجلۍ چې وکړله د ما د اما ماسۍ وه دې باندې بله وکړله همالته په سودي کې. دا نجلۍ بېرته راوسته په افغانستان کې خوسې کړله یو ماشوم سره. هغه نجلۍ هم یو ویست کاله عمر لري، یو ویست کاله، یعنی هغه اوس فعلا طفله ده، اوس هم په ژوند نه پوهېږي آیا چې ژوند زه څه رقم مخکې بوزمه. نو دا رقم کورنۍ سته چې د خپل اولاد په آینده باندې دوی په سرنوشت باندې بازی کوي.
څه ورته وایې؟ څه رقم یو څوک نظر کې ونیسي بیا لور ورکي؟
هغه کس ته چې خپله لور ورکوي اول دا وسنجوي چې دغه نفر چې زه د خپله لور ورکوم آیا دی کولی شي دا د ما لور وساتي، آیا کولی شي دی تعلیم لري، دی عمل نه لري، دی مثلا ښه کورنۍ لري، یعنی په کور لري، زول لري، آیا یو اقل که مثلا درس نه لی، تعلیم نه کړی، یو کسب خو لري، یو پیشه خو ولري چې وکولی شي یو مړی ډوډۍ د خپل اولاد ته یا خپل ښځې ته راوړي. نو داسې کورنۍ ډېری دي اصلا دا فکرونه نه کوي، حقیقت دې ته ګوري چې والا ځوان ده زه ورېکه، یا مثلا وایي چې زول ده پیسې لري، خر ده چې زول ده مقصد پیسې لري، لور دې ورکه لور دې آرامېږي. مګر دا فکر نه کوي چې هغه به دوه ښځې لري، درې ښځې لري، په درې ښځو په دوه ښځو یې ورکوي. ډېری کسان دي چې هلته مسیانو چښتن دي، سپینګیري سپینګیري دي، دلته چې راسي ځان جوړ کړه د خبره یو څو روپۍ راوړي، دلته خلکو ته ځان ورکوي، ته مورځه زه مورځه، هر یو سړی مسې پلانی راغلی ذاتی هغه داسې ځان ګڼي. خدای وکړه چې دا به په خارج کې سپیان مینځي، دا به په خارج کې خدا سي څه کار کوي، دا به باغواني، دا به پیاده ای. اما دلته خلک فکر کوي چې والا دای والا په خارج کې دا څونه پیسې لري، خپله لور ورکوي.
اوس دغو نجونو ته څه کول پکار دي چې کله یو څوک خاصګاري کوي هغه له خارجه ورغلی او کورنۍ یم وایي چې و همدا صحیح ده، باید دا نجلۍ دې سره واده وکړه، خپله نجونې څه کوی سي؟ آیا مخالفت کولی سي د کورنۍ په وړاندې؟
نه مخالفت خو نسي کولی، اما دا خو کولی سي خپل کورنۍ ته قناعت ورکړه، خپل کورنۍ ته ووایي، مور ته ووایي، پلار ته ورته ووایي، یا خپل ورور ته ورته ووایي چې څوک د دوی یو کس په خارج کې دغه نفر پوښتنه وکړه، دغه نفر پوښتنه وکړه چې دای درس یې تعلیم کړی، دای څه کار ده، دای په خارج کې څه کوي، څه کار کوي، آیا کار کوي نه کوي، یا د دولت پیسو ته پروت ده. داسې کسان ډېر شته، ډېری هلته ځینې نشې کوي، اصلا په خبر نه دي په اولاد باندې، خبر نه دي په خپل فامیل باندې، هغه خپل فامیل نه ورته ارزښت نه لري. نو ښځه خو پرېږده
د حل لاره تاسې څه ګڼئ؟
دغه کورنۍ چې خپل اولاد یا خپله لور یو چاته ورکوي، دوی باید ادیقل ادیقل یو کال مخکې، شپږ میاشتې مخکې ادیقل دا نفر باید وپیژني، د ده کورنۍ وپیژني، د ده پښتنه وکړه، د ده لټنه وکړه چې آیا دغه نفر دغه کس کولی سي دا د ما لور خوشبخته کړه، آیا د ما لور کولی سي چې آینده ژوند ورسره کسي، آیا د دې ماشومان پیدا کېږي، دا خپل ماشوم صحیح روزلی سي، دې ته ښه پلار کېدلی سي. نو دغه باید په نظر کې ونیسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
قربان دې شم، سلامت اوسئ.
له حقوقي اړخ څخه هم یو نامعلومه شخص سره واده کول یوازې او یوازې د دې لپاره چې زوم بهر کې اوسیږي د جلی له سرنوشت سره لوبي دي. په کابل کې مدافع وکیل وارث خپلواک وایي چې د تخپل ډیری داسې قضیې راتلی چې د کوژدې یا واده د فسخ کولو علت همدا په بهر کې د لور ودول وو.
د حقوقونو له نظر نه خو د هیڅ شک نشته چې چیرته یو جلی خپل قانوني سن پوره کړي او هلک د خپل قانوني سن پوره کړي، هغوی کولی شي چې د خپل رضا سره او رغبت سره واده وکړي. هغه که چیرته هلک خارج کې اوسي یا جلی په خارج کې اوسي، په دې کې هیڅ نوع موانع نشته دي. ولې یو څه چې مخکې پنځه کاله یا شپږ کاله لس کاله مخکې تفاوت یې کړی و، چا دومره زړه نه ښه کاوه چې د خپل د خور او د لور یا هم د زوی د ورور واده په خارج کې وکړي. ولې اوس د افغانستان شرایط ته په کتو سره بیا فامیلونه د تعلقه لري چې د خپل د خور د ورور واده په خارج کې وکړي، دا په جامعه کې ډېرې ناوړې پایلې لري چې موږ اکثرا شاهدان یو، په دې بخش کې عملي کار کوو، وینو چې هغه نجونې چې ځي خارج کې واده کوي له یو جلا فرهنګ، یو جلا محیط سره، او د خپل د فامیل د ملرې کېږي. همداسې چې که هلک اوسي که جلۍ چېرته خارج کې اوسي واده کوي، نو دوی له ډېرو مشکلاتو مشکلات سره مخامخ کیږي که چیرته یو جلی خارج کې واده کوي او دغه خاوند په خارج کې ووسی دغه خاوند په یو متفاوت محیط کې لوی شوی ووسی چې هلته د ښځو او د میړه ترمنځ رابطه ډیر زیات متفاوت وي نسبت له افغانستان د فرهنګو تفاوت ده د ژبې د کار د فعالیت په کور کې د اوسېدنې نو تفاوتونه ډیر خورا ډیر دي نسبت له افغانستان نه او بل غټ مشکل دا ده چې د هغوی د تګ مشکل ده د هغوی د اسنادو مشکل ده ډیر وخت په افغانستان کې که الک ده که جلی ده هغوی پاتې کیږي هر کله چې رابطه ډیره طولانی شي نو په هغه کې ناخوالې منځ ته راځي ځکه که کله یو خاوند او میرمن سره نږدې اوسي په یو خبره باندې کوم شخړه له منځ ته راځي یا هم کوم سوی تفاهم منځ ته راځي هغه په ډیر ساده شکل باندې په ډیرو یعنی په ابتدایي شکل باندې حل کیږي ولې دا چې فاصله منځ کې اوسي او ارتباط هم تنه په تلیفون باندې اوسي نو بیا په دلته یو مسله که منځ ته راځي یو شخړه منځ ته راځي د ښځې او د خاوند ترمنځ بیا دا نه حل کیږي ډیر وړوکې مسله غټیږي ځکه عقدې دي هغه د ښځې او د میړه کومه مینه چې هغوی نږدې یو بل نه ګوري ویني ترلاسه کوي نو هغه د تلیفون نشانه نه وي نو د دوی غټ مشکل همدغه ده چې دوی سره یو ځای نه وي نږدې نه وي یو بل ښه نه شي درک کولی وضعیت د یو بل باندې ښه نه پوهېږي چې خاوند په کوم وضعیت کې ده او یو میرمن یې په کوم وضعیت کې ده ټایم بدلېده لکه که چېرته یو میرمن په افغانستان کې اوسي او خاوند په امریکا کې اوسي نو تا باندې دو شپه ورځ تفاوت کوي د دو تلیفونو په تماس کې مشکلات منځ راځي دو په خبرو کې دو ته هماهنګي سره نشي کولای همغه چې وړه خبره ډیره لویه خبره ته جوړه شي او په دې تمام شي تر څو دوی دغه واده نه یو بل نه جدا شي او طلاق او فسخ په منځ کې راشي
bale او کدی موضوع باندې خبرې کوچې هغه میرمنې چې افغانستان کې پاتې دي هغه دوی بچي هم لري او ځینې نجونې نابزاد دي نارینه په بل ملکی ووسی آلته نوی دو دوی حقونه څومره تر پولاندې کیږي یعنی هغه ښځې ته د خسر په کور کې کېدلی سي لکه څومره ضرورت دا لري او میړه ته ویلی سي چې مثلا دا شاین د ما په کار دي ماته باید واخیستل سي بل چاته نسي ویلی بچی له کومو ستونزو سره مخ کیږي میرمن له کومو ستونزو سره مخ کیږي او څومره د دوی هغه حق تر پولاندې کیږي چې دوی یوازې ژوند کوي
قطعاً چې یو چا میړه نه ووسی خاوند نه ووسی لاغه سره نږدې نه ووسی د میرمنو ته ډېر مشکلات منځ راځي فامیل تربیه دی اولادو روزنه هغه تنهایی او نشی که اولاد چه هم فامیل تا ورسیگی هم دی خپل کور کار ورسیگی او هم دی اولادو روزنه تا ورسیگی یو بخش خوی داده او بل دیر اساسی اغه داده چه یو میرمن او یو نارینه یو بل تا ضرورت لری میگه مغل خاطر خدای پاک دی دو کمینس که واده روا کرده ده و دی واده پا واسطه بانه دوی یو بل سر نزدیکی گی نو تن آدم مطرانه ده چه دوی تا با پیسی دوی با دانور امکانات بلری ولی دا چه دی یو بل لری دی دی دوی دیر یو غط حق چه تمتور تا وایی چه دیو بلن نفع خستل دی دی دن محروم دی نو دا این اساسی حقوق دی چه دوی للاس ورکی همی میرمن للاس ورکی یا همی خوان للاس ورکی او طبعا زین دست مشکلاتی روابط که دی خز پجوند که دی سری پجوند که چه اغیط رسیدگی دی میرمن او دی خوان با اغا خوا جبان دی رسیدگی ورتکی دی دا مشکلات دی دا مشکلات سر اغا کم فامیلی نه چه دی شکل بانده مخ کرواندی دی مشکلات سر لاس
بله خپلواک صاحب په اخر کې که کورنۍ او ته یو څه ویل تاسو ولرئ چې دوی خپلې خویندې خپلې لونه بهر ملک د چاته ورکوي چې اصلا پاک لري معلومات هم نه لري خاص د دې لپاره چې دوی کله په هیواد کې ناست یا بیا وایي چې ما مې لور خارج کې ورکړه ما مې خور په خارج کې ورکړه او یا په دې تمه چې دوی بیا به موږ ته به پیسې رالیږي موږ سره به حمایت کوي دغسې کورنۍ او ته د تاسو ویل څه دي البته ټولې کورنۍ موږ نه ښیو یو شمېر کورنۍ دي چې په دې نیت باندې خپل خور لور بهر ورکوي داسې کورنۍ او ته تاسو څه ویل لرئ
زما خو هم د ما د کار د ساحل تجربې نه او هم زه چې په افغانستان کې یو وګړی یم اوسېږم ټولو هغه فامیلونو ته مې خاص داده چې په اولاد باندې که هغه لورې که زوی ظلم مه کوئ هر څه به خدای ښه کړي دا اوس د اقتصادي د ستونزو له وجې تاسو د خپل لور یا د خپل خور یا خپل ورور ته په بهار کې ښځه کوي نو غوی له ډیر مشکلات سره مخ کیږي د فرهنګي مشکلات څخه حتی موږ تلکم سره راپورونه لرو کوم میرمن چې په خارج کې واده کیږي د هغه سره په شکل دی او برده چلند کیږي د هغه سترګې پټي هغه نه غواړي چې هغه ټولنه کې د هغه حقوق چې لري هغه ته ورسیږي اکثرا موږ لیدل دي چې هغه میرمنې چې کله بیرون تل دي ژبې زده کړې دي او پوښتنه دي بیا بیرته دغه خپل تیر شوی ژوند پیادهی چې د باندې خاوند څونه ظلم کړی ده څومره مشقت پی تیر کړی ده نو بیا موږ یې چې یو بل ته وغده واخلي او یو اوغدی چلند وکړي خپل تفریق ته واخلي هلته خو طلاق ورکول کېږي خپل طلاق ته واخلي او جدا ژوند وکړي نو ښه خبره دا ده چې د خپل د اولادو سرنوشت یو نامعلومه شکل باندې یو نامعلومه شخص ته باید ونه سپارل شي تر څو خدای موږ د ژوند او د فامیلو هغه بد خاطرې چې د طلاق نه وادي یا هم د ژوند په کولو کې یو بل ته رسیږي د هغه قرباني ونه ګرځول شي نه لور او نه زوی د هغه حادثاتو قرباني نشي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم د درسی ساعت یو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم د نن ورځې په درسی ساعت خبرونه کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي د دې خبرونه درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ هوکې د لسم ټولګي زده کوونکو نننې خبرونه یو پزړه پوری او نوې موضوع ته ځانګړي شوی او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده په دې برخه کې به واوري چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه څه څرګندونه وکړه څنګه دې نتیجې ته ورسی چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي زو او د دې جغرافي چاپیریال په باب د خون کې درس ته وګدو
موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل امریکایي فضا ګرځیدونکو آرمسترنګ د لومړي ځل لپاره په افلو یو ورس کې د سپوږمۍ پر مخ راټاشو او ګرځیدلو نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په حق له ویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله شپږ ځلې کمه ده د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډیره زیاته وي چې د سانتیګراد تر 210 درجو پورې رسیږي خو په شپه کې د سانتیګراد منفي 110 درجو ته راټیټیږي دا په دې معنا چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډیر فرق کوي د ورځې 210 درجې او د شپې منفي 110 درجې راټیټیږي له همدې امله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی او دغه د خاورو کوچنیو ذره لکه د تنور غوندي هغه لکه په ور چې څنګه غارونه پکښ جوړي دا د لمر د وړانګ په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي او به پکې نشته او ونی او بوټي هم نه لري له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کوروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده د لمر شاوخوا ګرځي ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیزوی مدار لري په بیلابیلو واټنونو یعنی له 100 میلیونه کیلومتر څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتر پورې رسیږي د ځمکې پر شاوخوا راګرځي د مصنوعي سپوږمکیو د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندیږي. دغې پیښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډېره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیزې ځمکې په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کیږي. ښاري پلانونه او د اوسېدلو په اړه نور موضوعات، بندرونه او سندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو له سترګو پټه نه ده پاتې شوې او په اوسني وخت کې د یوویشتمې پېړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمېر برخو څخه هم یادولی شو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل او موږ کولی شو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایم کړو.
د استاد په درس کې مو واوریدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په یوویشتمې پیړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي، او دا چې په یوویشتمې پیړۍ کې ډیری علمي څیړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د جغرافي د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیز جغرافي ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان عمومي جغرافیه د کرهنې لپاره مناسبه ده کیا، او د هغې په دوام به له ښوونکي واورو دې واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی. په دې لوست کې یوه جالبه مسأله دا ده چې د یو ډیر شمیر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیه یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکه هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولای شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش دا څرګندوي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلیدانې د هیواد په کومو سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایط لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنۍ وضعیت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډیرو سیمو کې په تیره په غرنیو او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% غرونو نیولې ده، نو ځکه د کښت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات شوي، او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلک په کښت او کرونده اخته دي. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلک په کښت او کرونده اخته دي او بیا د غرونو او د دښتو داسې غرونو او دښتو جوړښت چې هغه د کښت او کروندې لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې سټیپ ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. ډېر داسې هیوادونه وسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ایښتي. د هندوستان 3% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې په ځنګلونو باندې بدلې کړي. کچیر په یوال کې ځنګل وجود ولري دا په دې معنا چلته آب و هوا او کلایمیت بهترین دی او د دې ترڅنګ رطوبت زیات دی ګرمي کنټرول ده نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښیږدو او هر هغه ځای چې هلته شنګیان نه وي هلته بوټي نه وي هلته د ځنګله جوړښت نه وي موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو او هلته شنګیا په وجود راو لکه څرنګه چې په نقشه کې ښکاري غنم او اوربوش څه ناڅه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي په افغانستان کې غنم او اوربوشې زیاته اندازه کرل کیږي دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نبات دی او اوربوشې هم نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوشې کرل کیږي که نقشې ته وکتل سي جوار زیاتره د هیواد په ختیځ او په لږ شمېر نورو سیمو کې کرل کیږي جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دی په ختیځ او په یو شمېر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او د دې څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي خو وریجې زیاتره په ختیځ او شمال کې کرل کیږي افغانستان ډېرې ښې وریجې لري لکه لغمان کې بغلان کې کندوز کې کاپیسا کې جلال آباد کې د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کړي نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی وریجې نه کرل کیږي خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي
درنو اوریدونکو او زده کوونکو کرهنیزه جغرافیا یو پراخ بحث دی او پراتلونکو فستونو کې به پر بیلا بیلو اڑخونو بحث وشي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی
او اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته وګدو چې وی په زړپوري مسالې ته ځانګړې شوی په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي دا به ووري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوی کوم موسمو کې نژادي تفاوت ډیر دی او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوي او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمینه برابره کړي په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو
موضوع نژاد نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي چې د ظاهري څیرې د پوستکي او ویښتانو رنګ بلونکو نشو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنګ ته ویل کیږي د نړۍ ټول خلک په دریو اصل نژادونو ویشل شوي دي چې له سپین یا اروپایي نژاد ژیړ نژاد یا مغولي نژاد او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي له یادو شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري لکه د ورښتانو شکل او رنګ د پوستکي رنګ او د سترګو پزې او د سر د کوپړې جوړښت او داسې نورې ځانګړتیاوې تاسو په تصویر کې وینئ تور نژاد سپین نژاد قلم رنګ نژاد او ژیړ نژاد سپین نژاد لوړه ونه لري سپین پوستکی لري جګه پزه لري او خرمایي ورښتان لري سترګې خلاصې دي پرانستې دي او د دې تر څنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري ژیړ نژاد ژیړ پوستکی تور او صاف ورښتان لږه ژیره ګرد سر بادامی سترگی، لند پزه، تیتوانه، اولش غوند چاوی. تور نژاد تور یا نسواری تا ورطا پستکی او پلن پزه لده. گرگوتی یا توسیوی پیچلسیوی ورشتان او پیل شوند لده. شوندی یا شوندانی غرس ده. سر پستکی اصلا ده جر نژاد اروندی او پا جر نژاد پوری اره لده. خود مذهبی کرنلارو لمخی پا مخ او رشتانو نکریزی وحی سور رنگ وحی نو لحمدی عمل دو سور پستوک پنوم مشهور شوی دی اصلا پنری که ده سر نجات نوم نسته سور نژاد لرونکي کسان چې دوی یادیږي دوی د ژیرو نژاد څخه اخیستل شوي دي او یوازې پر مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر پر مخ باندې سره دوا یا هم نکریز یا یو شمېر نور څه وي تر څو سره معلوم شي. نژادونه طبیعي چاپېریال د بېلابېلو شرایطو اقلیم او خوړو سره تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي. نوموړي طبیعي شرایط په بېلابېلو نژادونو اغیزه کوي. د مثال په ډول په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي د لمر وړانګې په عمود ډول لګیږي لکه د استوا ساحه او د هوا تودوخه زیاته وي او د لمر د سیمې د اوسیدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانان ته تاوان اړوي. نو له همدې امله د دې هیوادونو د اوسیدونکو جسم د زرګونو کلونو په تیرېدو سره له اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی او په پای کې د تور رنګه نسجونو ماده چې پوستکي راټولیږي دغه نسجي ماده میلانین د پوستکي ایفیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داسې حجرات لري چې د پوستکي د رنګ له امله وي. ژیړ، نسواري، سور او آن دا چې تور رنګ لرونکي وي د هغو خلکو پوستکي چې ډیر میلانین لري د بدن پوستکی زیات تور وي. دغه ماده د لمر د وړانګو د نفوذ مخه نیسي او د پوستکي او پوستکی د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري. د وخت په تیرېدو سره په دې ډله کې د پوستکي توروالی میراثي ګرځي. زیږه او ګرګوني ویښتان د سر کاسه له تودوخې څخه ساتي. سپین پوستکي زیاتره په شمالي متدله سیمو کې ژوند کوي. په داسې سیمه کې زیات اورش لندبل او زیاتره ورځ وي او خلک یې له لمر څخه لږه ګټه اخلي. نو له همدې امله یې بدن زیات لمر ته اړتیا لري. د هغوی په بدن کې د میلانین ماده یوازې په اوړي کې زیاتیږي، هغه وخت چې د انسان بدن د لمر د وړانګو په واسطه د اړتیا وړ ویټامین ډي جلبوي. د انسان پوستکی غنمرنګه ګرځي چې په هغه ځایونو کې چې ژیړ پوستکي ژوند کوي په هغه ځایونو کې معمولا باد او طوفان لګیږي لکه د افغانستان په هرات او نیمروز کې. له ځانه سره خاورې میده شګې انتقالوي. د کلونو په تیرېدو سره له دې بادونو او طوفانونو سره خلک توافق کوي او د ژیړ پوستکو سترګې تنګیږي چې وکولی شي د خاورې او شګو په وړاندې وساتل شي. دغه نښه په ژیړ پوستکو کې ارثي ګرځي او د زیاتره خلکو ورځني خواړه وریجې وي چې ډېر لږ غذایي مواد لري. ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپیر نه لري. د هغوی ظاهره څیره لکه چې ورڅخه یادونه وشوه د طبیعي او محیطي شرایطو محصول دي. ځینې پوهان باور لري چې سپین نژاد عالي نژاد دی او ژیړ او تور نژاد د شاته پاتې نژادونو څخه ګڼل کیږي. هغوی یوازې جسماني کارونه سرته رسوي. تور نژاد او ژیړ نژاد نژاد پالونکي تر اوسه په ځینو هیوادونو کې همدغه نظر عملي کوي. په دې هیوادونو کې تور پوستکي له سپین پوستکو څخه لږ ارزښت لري نو تور پوستکي تحقیروي او لږه حق الزحمه ورکوي. په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونو نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره نړیواله معاهده لاسلیک کړه. د هغې له مخې د هر ډول نظریاتو خپرېدل چې په نژادي امتیازات ولاړ وي منع کړل. توهین او د هر ډول نژادي تبعیض لپاره هڅې جنایت کړي. دغه موضوع د اساسي قانون د افغانستان د اساسي قانون د دویم پاسن په 22 ماده کې درج شوی ده چې د افغانستان په اتباعو کې هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی. هیڅ فرق پرې نه کوي او هیڅ څوک پر چا باندې برتري نه لري. د افغانستان اتباع ښځې وي او که نارینه وي د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري.
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکي اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د 12 ټولګي زده کوونکي به ولولي چې پورستیو کلونو کې د افغانستان کرهنی په برخه کې کوم تغیرات رامنځته شوی، او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنی په برخه کې له رامنځته شوي اسانتیاو څخه په استفادې د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودیدو او ودې لپاره زمینه برابره شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسئلې سره آشنا شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونيسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي، او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ملتپو